السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې د 2:00 تر 3 بجو د غړی کې ز منوښه تاسو کوربایم نیک پیرځونه مې قبول کړي د دې غړی په اول نیمای کې درته په یو شمېر موضوعاتو تازه حال او ریپورتونه وړاندې کوم او په دویم نیمای کې د مشال ریډیوي مجله هفتوار خبرونه اوریدل شي خو په سر کې د دې ساعت خبرونه چې اني ساج ملي درته وایي
السلام علیکم اول خبرونو سرټی کې پاکستان تحریک انصاف ګوند د احتجاج لپاره د اسلام آباد په لور روان دی په بلوچستان کې د ماشوم مصبر خان د راخوشي کول لپاره نن اړتال دی او سپین ماڼې په متحده عربی اماراتو کې د ملدوان د یو يهودي ملا وشنه غندلې ده د خبرونو تفصیل د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي مشران د یوې ورسې تیرېدو باوجود هم د احتجاج لپاره د اسلام آباد ډی چوک ته اعلان دی رسیدلی د ګوند سندانی بنسټګر عمران خان د نومبر په 14 په خپلو پلویانو غږ کړی و چې د نومبر په 14 دی په اسلام آباد کې احتجاج وکړي هلته حکومت پلازمینې ته تلونکي ټولې لارې تړلې دي او په ګڼ شمېر کې پولیس او رینجرز ځواکونه سه پر سه کړي دي د ټولو لویه قافله پرون د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امين ګنداپور په مشرۍ کې له پیښور څخه د اسلام آباد په لور روانه شوې وه تحریک انصاف نن په خپله اکس پاڼه دعوه کړې چې حکومت یې ګڼ شمېر غړي نیولې دي بل لوري ته د اسلام آباد ډپټي کمشنر عرفان نواز میمن د نومبر په 14 په یو نوټیفیکیشن کې ویلي چې اوسنیو حالاتو ته په کتو نن به په پلازمینې کې ټولې تعلیمي ادارې بندې وي حکومت د پلازمینې اسلام آباد په ګډون یو شمېر ښارونو کې د قانون یو سلسله لور سلوختما د فی په لګولو سره په غونډو بندیز لګولې ده په کورمه کې د خیبر پختونخوا د حکومتي پلاوي د ډسپندې د اعلان باوجود هم بې ګټو لشپه د دواړو غاړو ترمنځ جګړه شوې ده د حکومتي پلاوي غړي او د صوبایي حکومت ویاند محمد علي سیف پرون په اکس پاڼه ولیکل چې دوی د کورمې لشیا او سنی مشرانو سره لیدلې او غي تر یوې اونۍ پورې په ډسپندې سلا شوې دي د ده په خبره دواړه خواوې د مړو او نیول شوو په سپارلو هم متفق شوې دي خو په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د ساحې انتظامي او د شیا او سنی مشرانو له خولې چې د ډسپندې باوجود هم بیګا په کوزا او برا کورمه کې د دواړو غاړو ترمنځ جګړه بیا پیل شوه چې په کې شپږ تنه زخمیان شوي دي په کورمه کې د نومبر له 20 راهیسې په جګړه کې تر اوسه پورې 2 کسان وشل شوي دي د پاکستان پوځي چارواکو د خیبر تیرا مشرانو ته باور ورکړی چې په راتلونکي کې به د عملیاتو پر مهال ولسی ځایونه نه پنخه کوي د خیبر ضلع انتظامي پرون د مشال لډیو په ګډون رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې پوځي چارواکو د تیرا له مشرانو سره جرګه کړې او د عملیاتو پر مهال د وژل شوو ژوبلو کسانو کورنیو ته یې معاوضه ورکړې ده خو د سیمې سیاسي فعال جاوید شاه او ځینو نورو کسانو پرون مشال لډیو ته ویل چې تر دې وړاندې هم امنیتي ځواکونو د ولسی ځایونو د نه پنخه کولو ډاډ ورکړی و چې په داوایې دوی د غشمنی پوره کړی نه دی جاوید شاه سیاته کړی
نو اوس خو موږ د دغو په خبرو باندې د هیڅ قسمه باور نشته او نه پې باور لرو په ژبه دغو خبرو باندې که دوی موږ له ډېر شنه بغونه وښیي که نه نو عوام او موږ سیاسي خلک په دغو خبرو کې نرچو او شدت پسند چې کم دي خیر تم وینې او زه وینم پوه شوې نو هغو باندې څه نشته او موله ټول تکلیف دی د مو ریاست د مو ادارې څه شی کوي
د نومبر په 19 د خیبر امنیتی چارواکو مشال لیډیو ته ویلي وو چې د نومبر په 19 د تیرا په باغ سیمه کې د وسلوالو په برید کې اته سرتیري وشل شي وو چې په جوابي حملو کې د وسلوالو ترڅنګ ولسی ځایونه هم په نښه شوي وو نن د بلوچستان د مرکز کویټه په ګډون د صوبې په بیلابیلو برخو کې کار بندیز دی د بلوچستان مختلفو ګوندونو او سوداګرو ټولنو درې ورځې وړاندې په کویټه کې د یوې خبري غونډې پر مهال ویل چې د لسکلن ماشوم محمد مصور خان د راخوشي کولو لپاره به د نومبر په 15 یعنی نن په صوبه کې پایا جام اړتال کوي مصور خان د نومبر په 15 د کویټې له ملتاني سیمې څخه هغه مهال وتښتول شو چې هغه مدرسې ته روان و له دې پیښې وروسته د بلوچستان په مختلفو سیمو کې احتجاجونه شوي او د مصور خان کورنۍ د صوبایي سملې مخې ته پرلت هم وهلې ده بلخوا د صوبایي حکومت ویاند شاهد رند ویلي چې د مصور خان راخوشي کول لپاره هڅې روانې دي او سپینې ماڼۍ په متحده عربي اماراتو کې د ملدوان د یو یهودي ملا وشناغندلې ده چې اسرائیلو یهود دښمنه ترهګر برید بللی دی. پرون سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویل چې د یهودي راهب وشنا د هغو ټولو پر ضد یو جرم دی چې د سولې زغم او د ګډو سوله ییز ژوند کولو لپاره مبارزه کوي. بیان زیاتوي چې دا حمله د متحده عربي اماراتو د هغو اصولو پر ضد هم یو ګزار دی چې د سخت دریځه بنسټپالۍ مخالفت کوي. متحده عربي اماراتو څو ساعت وړاندې ویلي وو چې د سوی کوګان په نوم د پیژندل شوي تن د بشنې په تړاو یې درې مشکوک کسان نیولي دي. د خبرونو پای.
دا و انیس اجمل چې تاسو ته د دې ساعت تازه خبرونه وړاندې کړل او اوس هم د خبرونې په اول نیمایي کې راځو. د دې غړې اولنۍ موضوع ته د پاکستان تحریک انصاف پلویان د دې ګوند بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خوشی کولو لپاره د اسلام آباد ډی چوک ته د احتجاج لپاره تلل غواړي چې پکې تر ټولو لویه قافله د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور په مشرۍ پرون له پیښور اسلام آباد ته روانه شوې ده. اسلام آباد ته نږدې شوې دي. دغلته کې د مشال ریډیو خبریالان هم په موقع باندې موجود دي. د وخت زلاند یوسف صاحب موږ سره د ټلیفون په لیکه ده. زلاند تاسو ته خبرونه کې هرکلی وایو. د دغه احتجاجي کاروان یا چې دغه کوم قافله روانه ده دا اوس په کوم ځای کې ده او په څه حال کې ده؟
مننه. دا قافله اوس دا وخت کټي پهاړي یو علاقه ده. دا اٹک ضلع حصہ ده بوټوي باندې اسلام آباد. دا چې تاسو ویل شي چې د سوابه نرا روان شوی دي د اسلام آباد او د سوابه مینز ده. بالکل د دې تر رسیدلې خدا کټي پهاړي تر ټولو سخت ځای دی. دلته کې حکومت ډېر سخت روډ بند کړی دی او کنټینر یې یخی دی. بل دا دی چې د دې نه یو خوا داسې غرونه ترې تاو دي نو د هغې د پاسه پولیس ولاړ دی او د هغه ځای نه شلینګ کوي. نو دلته کې چې څومره احتجاجونه شوي دي د پاکستان تحریک انصاف کړی دي یا نورو ګوندونو کړی دي او هغوی په موټروی باندې ځي. نو دا د ټولو نه سخت پوینټ دی چې دلته کې کله لار بنده شي نو د دې نه وتل ګران وي. خو د پاکستان تحریک انصاف کارکنان لګیا دي پولیس شیلنګ کوي او دی کوشش کوي چې مخکې لاړ شي او کنټینر لري کړي لار ځان ته خلاصه کړي.
سمه ده. دغه تحریک انصاف نن په ایکس یا پخوانی ټویټر چې په هغې باندې دعوه کړې ده چې حکومت د دوی ګڼ کسان نیولي دي. نو څه دغه چې د پولیس سره دوی کومې نښتې کېږي په هغې کې څه څوک خوږ شوي را خوږ شوي او یا دغه د نیولو څه معلومات لرئ تاسو؟
دا خوګېدو خو دلته کې زموږ لا په خپل سترګو باندې سنري لیدلی. البته گرفتاریان داسې کېږي چې کله د پاکستان تحریک انصاف د کارکنان د لارې د خلاصولو کوشش کوي نو د یو طرف نه بل طرف نه پولیس شیلنګ کوي او کارکنان په هغه طرفونو ته ځي او دغه پولیس والا په شاکولو کوشش کوي. په هغې باندې کاڼي وری پلیندو پہ کاڼي وری. نو په دغه موقع باندې مختلف کارکنان چې کوم دي هغه گرفتار شوي دي او ځینې ځایونو کې داسې هم شوي دي چې پولیس والا د پاکستان تحریک انصاف د کارکنانو په لاس ورغلي دي او د پولیسو او د کارکنانو ترمن وهل ډبول شوي دي.
سمه ده. نو څه ګورئ چې دا قافله د دغه ځای نه په تېرېدو کې به څومره وخت ولګي یا مخکې څه امکان شته چې دوی لاړ شي که څنګه؟
نو دې وخت کې خو چې کوم کارکنان مخکې دي د کارکنان ډېر په جذبه کې دي. مونږ چې کوم وکتل وس دراغلم نو زه د لږه شیبه وړاندې زه بالکل په هغه ځای باندې موجود هم چرته چې دا خطر روانه ده. نو دوی دوه کنټینر را شاکولو کې دي کامیاب شول او کارکنان لګي دي کوشش کوي چې دغه نورې کنټینر چې دي هغه لري کړي او لار خلاصه کړي. خو څنګه چې تاسو ته ما وی دا دلته کې په موټروی باندې په څومره ځایونو کې لاره بنده ده دا په هغې کې د ټولو نه سخت ځای دی. نو که دا ځای دي خلاص کړي خو زما د اندازې مطابق په دې باندې یو ګنټه یا دوه ګنټې وخت لګي چې دا دي خلاص شي.
سمه ده. ډېره مننه زلاند یوسف صاحب. ځان خیال ساتئ. را روانو خبرونو کې به بیا تاسو نه تازه حال اخلو. اوریدونکو عام اوریدل چې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم احتجاجي قافله د اسلام آباد ته روانه ده خو لا هم د اسلام آباد نه لرې ده او د سوابۍ او د اسلام آباد په منځ کې کټي پهاړي چې کومه سیمه ده په هغې کې لا یې هم د پولیس سره نښتې روانې دي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د مشال رادیو خبرونه دي. د خیبر پختونخوا د حکومت ویان او د کورمې ته استول شوی وفد غړي بیرستر محمد علي سیف پرون ویلي دي چې په کورمه کې د شیعګانو او سنیانو ترمنځ و ورځنې اور بند کړی دی. خوځای خلک ځینې کسان وایي چې د دې باوجود هم بیګا په بیلابیلو سیمو کې د دواړو خواو ترمنځ نښتې شوې دي چې پکې شپږ نور کسان ژوبل شوي دي. بیرستر سیف ویلي دي چې حکومتي پلاوی اوس پېښور ته ستون شوی دی. په کورما کې د نومبر له 28مې راهیسې جګړه کې د دواړو غاړو دوه اتیا کسان وژل شوي او تر یو نیمو سلو زیات ژوبل شوي دي. تفصیل د طارق اورکزی رپورټ کې اورو.
جنگ نه درولې سیمې ته ورغلې حکومتي وفد د سنیانو مشرانو سره تر مذاکراتو پس په 28 نومبر دا بیان جاری کړی چې دواړه فریقین د وو ورځو لپاره په ډزبندۍ متفق شوي خو د ګل په شپه هم هغلته انخطی شوی. پا مذاکراتو کې شامل د سنیانو یو مشر ملک حاجی سلیم خان اورکزی مشال رډیو ته ویلي د سیمې امن په خاطر جنگبندی ته تیار شول خو چې ګولې ور باندې راورېدلې نو څنګه به خپل خبره عملی کوله.
بس نن خو یو هفته شوه دی جنگبندی اعلان شوه دی خو اوسه پورې کدو کډاز کیږي.
د خالی پورز د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین گنڈپور په هدایت د صوبای وزیر آفتاب علم په سرپرستۍ کې د لوړپوړو چارواکو یو پلاوی کورمې ته ورغلی و چې هغه په پړچنار او ساده کې د دواړو خواو مشرانو سره تر مذاکراتو پس بیرته پېښور ته لاړه ده. که څه هم د پلاوی هغلته موجود خړو او راپورته شوي امنیتي ستونزو د حل لټولو لپاره له مقامي مشرانو رای اخیستل و خو په سیمه کې جګړه تر شروع کېدلو پس ورته د هغې ودرولو بیا بنیادی مقصد ګرځېدلی و. د نومبر په 28مه د دواړو فریقینو ترمنځ جګړه تر هغې پیل شوه چې په کوزه کورمه کې د مسافرو پر کاروان خونړی برید وشولو. په هغه برید کې د ضلع انتظامی او مقامی مشرانو تر مخه شپږ څلوېښت کسان وژل شوي ول. په سیمه کې د جګړې پر وخت تر اوسه شپږ دېرش کسانو د مړ کېدلو تصدیق شوی. د ګل په شپه شوي په تازه انخطه کې د صحت محکمې چارواکو تر مخه شپږ کسان تر ژوبل کېدلو پس د زخمیانو شمیر تر یو سل پنځوس اوړېدلی دی. په جګړه کې پر بګن او ټالو کونج تر یرغل پس د مقامی مشرانو تر مخه تر اووه سوه زیات دوکانونه مارکیټونه او کورونه لوټول او سوځولي شوي. په سیمه کې دا وخت تر شلو پورې تنان ورک شوي هم دي. د صوبې اطلاعاتو مشیر بیرسټر محمد علي سیف په خپل یو بیان کې ویلي ځینې ژوندي او مړه کسان د دواړو یو بل سره دي چې د مذاکراتو پر وخت سره د هغوی تبادلې او حواله کولو ته دواړه فریقین رسه شوي. په شاخ دولت خیلو کې د شیعګانو یو مشر لایق حسین مشال رډیو ته ویلي کم کسان چې د دوی په قید کې ول هغه یې پر 28 نومبر حواله کړل خو د دوی ګیر شوي کسان او مړي لا هم ورته نه دي ملو شوي. حسین دا هم ویلي په سیمه کې جګړه ودرولو قیدیان او د مړو جسدونه حواله کولو په خپل لوز ولاړ دي.
کوم ځانات مشروي او سیون تا دود و خدي هغه نن انجمن حسین په ترو لوور کوم څه کوم 116 104 وینګ دی اخته زاري هغه او ته هند ور شي او مو کوم مړي دي تک سن کوم لفاته دي او سپه مو ته هند ور نه دي شي هغه اوس پورې وې سر دي خو هغه مطلب اگر وون دي مذاکرات راون دي يرجي په ترو کې دي شي هغه سابو یو کینن حواله شي.
په کورما کې دا وخت بګن الیزو ساده خوارکلی برشخیل سنگینه پیوارد تری منگل خوزگری کونج الیزو او دا پڑاچمکنی زینه علاقه دا جگره تر اثر لانده دی. لیاد سیمو مکامی خلکو دا خوندی علاقو پلور کرده وستل پیل کرده دی. په سیما که جگره تر پیل دلو پس دا تگ را تگ لاره او بزارون بند شوی او هغل تا خلق پا کرونو که محصور پاتی دی. حکومت دا سیمی پر خلکو موبایل سیگنل او انٹرنیٹ بند کرده او بلادا چی تعلیمی اداره تر نامعلومه موده پورې د بند پاتې دلو امر شوه. په سیمه کې د خوراک سکاک پېټرول د وایانې او نور د ژوند ضرورتونو کېلت هم راغلی. د مقصود آباد یو ځایي کس عبدالقادر همدر مشال لډیو ته د ګل په شپه ویلي مقامي خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي.
کور وځي کوم چې جنگ په لپیټ کې راغلي دی میاشت تقریبا امن دی بیا جګړې دي بیا ری بندې دي او د حکومت هم کې د دې سنجیدګي نه شي مخې ته راتلی ځکه چې په کور دا وس دومره غټه ایشو دی په دې باندې اناس په دې باندې خصوصي اقدامات مې د کې لپاره وشي خاصه خصوصي د کور مې لپاره چونکې وزیرانه طرف نه یو وفه دومره غلی خو دا وس مستقبلي ته ریزلټ مخې ته نه دی راتلی پر له پسې بریدونه دي په دې کې نه ماشوم محفوظ دی نه پکې زنانه محفوظ دي نه پکې عام محفوظ دی
کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چېرته کې سونیان او شیعهګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته د دواړو فریقینو ترمنځ د ځمکو او داسې نورې شخړې موجود دي چې ورباندې مخکې هم خونړي جنګونه شوي. په سیمه کې تر دې وړاندې پر شلم ستمبر په یو بل ځمکو مورچې جوړولو په خبره جګړه پیل شوې وه. تر هغې پس د سیمې لارې په بشپړ توګه بند دي او هغلته کانوایانې د بوتلو په ذریعه د خلکو تګ راتګ ستونزه به حل کېدله. طارق ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورته یو بل ریپورت ته د خیبر ډیپټی کمشنر له دفتره د نومبر په 23 نیټه مشال ریډیو تاسو ته ورشوې خبر پاڼه کې راغلی چې په تیرا میدان کې د ځلی انتظامی په نگرانۍ کې ځای مشرانو او د ملیشې ځواک افسرانو ترمنځ وجرګه شوه. په جرګه کې په دې ورستیو کې په تیرا میدان باغ مرکز کې د امنۍ په پیښو کې وجل شو او د جوبلو کسانو کورنوي ته مالی معاوضه ورکړل شوه او امنیتي ځواکونو باور ورکړی دی چې بیا به د پوځي عملیاتو پر مهال عام آبادی نه په نخښه کیږي. خو د خیبر ځنې سیاسي مشران اوس هم اندېښنې لري. تفصیل د فرهاد شنواری رپورټ کې وو.
په دې جرګه کې د تیرا ملک دین خیلو، کمر خیلو او ادم خیلو مشران او ملکان شامل وو او امنیتي ځواکونو ته خپل اندېښنې وړاندې کړې او دوی نه غوښتنه وکړه چې په را روان وخت کې د عامو آبادیو په نخښه کولو نه ډډه وکړل شي. خبر پاڼه لیکي چې په دې جرګه کې د تیرا میدان د بوټان شریف او پیر میلې پیښو کې وژل شویو او جوبلو کسانو کورنیو ته خواوشا 1 کروڑ روپای معاوضه هم ورکړل شو او د ملیشي ځواک چارواکو باور ورکړ چې بیا به د عملیاتو په وخت ولسی وګړي او عامې آبادی نه پنخه کیږي. بل پلو بیا د خیبر ځنې سیاسي مشران ویلي چې په تیر وختونو کې هم دوی ته باور ورکړل شوی وو چې عامې آبادی به نه پنخه کوي خو امنیتي ځواکونو په بیا بیا د دې خلاف ورزي کړې. د باډیو تیرا یو سیاسي فعال بازار ګول پردی مشال ریډیو ته ویل چې دا محل په تیرا میدان کې بدامنې یو وار بیا خلک اندېښمن کړي او د باغ غونډې کاروباري مرکز یې متاثر شوای.
اوس خوف او خراسته د مونږ په دا ټول تیرا میدان کې دا یو زیات اسه دی چې دا کمرشل زوی دی، کاروبار پکې کیږي، دا مونږ بیروزګاره کوي، دا مونږ در بدر کوي. و دکانونه خو مخکې لګېدلې لاس او پوس په دې کې لاس لګېدلې چې ووریم کړه بالکل هغه شوی. حالانکه تیرا میدان دومره لوکانو دا یو لاس قسم کنټرول کول شي چې په صحیح طریقه سره او دومره فورس ته 1,70,000 فورس په بارډر پروت دی، 10,000 غوري په تیرو کې پروت دی، کو نه کنټرول کوي، بس نه به کنټرول کوي. بارم لگاول شوی په کوم راځي داخل څنګه راځي څنګه خدای حکومت دی، بس دا اعتراف کوي چې مونږ ناکام شو. قوم له خپل اختیارات ورکی، قبایلیت له خپل اختیارات ورکی چې په قومي روایتو باندې داخل کبو کیږي وکنه.
د خبر یو بل سیاسي فعال جاوید شاه اپریدی وای چې د چارواکو په وادو نور باور نشي کړای او امن لپاره با په خپل حال ځلې جاری ساتي.
نو اوس خو موږ د دغو په خبرو باندې د هیڅ کس ما باور نشته او نه په باور لرو په شپ دغو خبرو باندې که دوی موږ له ډېر شنه بغونه وخی کنه نو عوام او موږ سیاسي خلک په دغو خبرو کې نرچو. خو څا په شکو د موږ خپل کوشش دا ده چې موږ به طریقه پورې د دغشي مزاحمت کوو تر کومه پورې چې موږ په علاقه امن نه وي راغلی او خوشحالي نه وي راغلی. نو دا خو ډېره انتهایی داسې یو عجیبه غونډې خبره چې اول ته مې اولم بیا مې سر کې ماتم لګوه کنه. کوشش وکړه چې ته چې کم دی د ته مولا امن روکې او په امن کې چې کم دی د مو 0-1 وي او شدت پسند چې کم دی خیر تم وینې او زیم وینم پوه شوې. نو هغو باندې څه نشته او مولا ټول تکلیف دی. نو زه په دغشي باندې د عوامو د طرفه چې کم دی ډېر زیات خفګان اظهار کوم. بل دا خبره کوم چې د مو ریاست د مو ادارې څه شی کوي.
په تیرا میدان کې دا جرګه په داسې حال کې شوې چې د نومبر په 12 نیټه په باغ مرکز کې د امنیتي ځواکونو په کیمپونو باندې وسلوالو بریدونه کړي وو چې په نتیجه کې د اف سی ځواک اته تنه وژل شوی وو او پنځه پکې جوبل شوی وو او په ځوابي کاروای کې وسلوالو تر څنګ ځایي آبادی هم په نښه شوی وي او هلته ورسره یو شمیر دوکانونه سوځېدلي وو او درې ورځو پورې ورسره د باغ بازار بند وو. د نومبر په شپږمه نیټه په تیرا بوټان شریف کې د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا په عامو آبادیو باندې د مارچر ګولو توغولو او چاودېدو په نتیجه کې دوه ماشومان وژل شوي وو او پنځه پکې جوبل شوي وو. همدارنګ د اکتوبر په یوویشتمه نیټه د تیرا په پیر میله کې د یو مارچر ګولۍ په توغولو سره خوښه یوولس ماشومان جوبل شوي وو. د تیرا ولسي وګړي وایي چې هلته 2012 تر 2021 پورې امن بحال شوی وو، خو 2022 تر سږ کال 2024 پورې پکې یو وار بیا بدامنی زیاته شوې. هلته وسلوال راښکاره شوي او په رڼا ورځ گشتونه کا او له خلکو بتۍ اخلي او په هدفي وژنو کې هم ککړ دي. په تیرا میدان کې میشت امنیتی ځواکونو ځایي جرګې ته ویلي چې هلته یوازې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي او په دې سیمه کې امن لپاره ژمن دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د خیبر د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د زیاتېدونکو خراب امنیت د مخنیوي په اړه د جرګو د لړیو دویم هغه ژوب کې پیل کړي چې نن یې دویم ورځ ده. په دې کې د ژوب او شیرانی د سیاسي او قبایلي مشرانو ترڅنګ له نورو پښتنو سیمو څخه هم مخور او فعالان ورغلي دي. په پرونی ناسته کې د سیمې د امنیت، مدني وسایلو او نورو ستونزو په اړه ویناوې وشوه. تفصیل له کوټې زموږ خبريال ایوب ترنا کوي.
د ولسی جرګې په لومړۍ ورځ ډېری قبایلي او سیاسي مشرانو په بلوچستان کې د امنیت و وضع ته ګوته نیولې او بیا په خاصه توګه د صوبې پښتون میشتو سیمو کې د امنیت پر وضع خواشنۍ ښکاره کړې ده. د ولسی جرګې په لومړنۍ ورځ د پښتونخوا ملي او میګوند چیرمن محمود خان څخه ویلي دي چې په صوبه کې د امنیت وضع ډېره ورانه شوې ده او وسلوالې ډلې د ده په خبره دلته راځي او خلک وژني بیا په سپینه ورځ ورک سي. لیکن د ده په خبره چې حکومت او ادارې درک نسی لګولی
نن چې زما او ستاسو په وطن کې الله پاکې نعمت پیدا شي بس خلک مخرابوي کې موږ په دې به کار نه لرو. تاسو کله چې څه ویل پای در ته د پلاني په پښې په دغه کیسه نه پیدا شي او شر نه پیدا شي راځي وایي خیره راځي خیرتونه وکړو خدای دې شکر ادا کړو خدای شکر ادا کړو یا په کښېنو چې په دې سرو زرو څه کوو یا ته به کار نه پلرې ته به کار نه پلرې زه په ترو کې زه نه شپوکم دا حکومت دی حکومت داسې حکومت دا د قرآن حکم دی دا د اقوامو متحده حکم دی دا د دنیا د هر عدالت حکم دی چې کوم حکومت په خپلو انسانانو د ژوند د خپلو انسانانو د عزت د خپلو انسانانو د لارو امن نشته ساتلی هغه منل ناروا دی دا د دنیا قانون دی چې کوم حکومت ځان حکومت بولي هغه به د انسانانو د عزت ذمواري خدای دې ذمواري دی بې ذمواري
چاغلی اڅکزي پر ولس غږ کړی دی چې هغه دې په خپلو کې اختلافات سره ختم کړي او وکام ته ورپېښې د امنیت تر څنګ نورې ستونزې د خبرو د لارې هوارې کړي. نوموړي د پښتون قومي جرګې پر مشر نواب ایاز جوګزی زور ورکړي چې هغه دې د پښتنو تر منځ قبایلي جګړو په حل کې خپل کردار ولوبوي.
زموږ په وطن کې پر معمولي معمولي خبرو یو یو کړ ځکه دوه دوه کړ ځکه درې درې کړ پنځه کړ ځکه باندې موږ د واخو د کور په یوې ځکه چې له وهل د تکول جګړه د سلام بیا د سلام بیا موږ خلاصي موږ دا فیصله کړې ده کله دا په بیا تیر وشه موږ دا فیصله کړې ده چې موږ وکام ته وایو د دې چور چې برونو په خپل په فاس کو چې ازیزه اوس خپل مشتمه ده تا کړ فاخ ته بر دی هغه بدی دی د بل څه بر دی اڅو دی زانو موږ ته سړي راکړي چې دا د کور بدی او بدرنګي دا خلک خلاص دا
نومبر په درویشتمه نیټه د مشال لیډو سره په خبرو کې د حکومت بلوچستان ویاند شاهد رند وویل چې صوبایي حکومت په صوبه کې د امنیت د ټینګولو په خاطر د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او ولسي جرګې و وړاندیزو ته هرکلی کوي، ځکه چې د نوموړي په خبره حکومت په صوبه کې د امنیت د ټینګولو په خاطر پر بیلابیلو ګامو کار پیل کړی دی. بلخوا ډیری کارپوهان وایي چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر سوري لاندې و دې ولسي جرګو ته پښتانه ډېر خوشبینه دي. په کوټه کې نامتو خبریال سید علي شاه راته وویل چې د دې جرګو وروسته به اخري غونډه په کوټه کې کیږي.
بالکل، د بلوچستان چې کومې پښتني سیمې دي په هغو کې امنیت زیات خراب دی، خاص کر هرنایی ده، دوکۍ ده، موساخېل ده، یا د بلوچستان چې نورې پښتني سیمې دي په دې کې هدفي وژنې او د دې سره سم د بمو چاودنې داسې واقعات زیات دي. نو تر اوسه پورې داسې په منظم انداز د ترګرۍ خلاف، د هدفي وژنو خلاف، د بمو د چاودنو خلاف، د خراب امنیت خلاف تر اوسه پورې داسې ګامونه نه دي اخیستل سوي. دا په اول ځل دی چې داسې ګامونه اخیستل کیږي د یو سیاسي ګوند لخوا. نو زما په فکر سره د دې خبرې اهمیت شته. د دې سمخ کې دوی په بوري کې هم داسې جرګه کړې ده، نو دا یو سلسله شروع ده. نو آخر به دوی راځي کوټه چې کوم د ایالت مرکز دی، دوی دلته راځي او بیا به دلته د دې ټولو جرګو پریکړې به بیا دلته کوي.
د یادونې وړ ده چې د بلوچستان په پښتون میشتو برخو کې په دې وروستیو کې د نامنۍ د پرله پسې پیښو وروسته پښتونخوا ملي عوامي ګوند لومړۍ ولسي جرګه په 9 او 10 اکتوبر په لورلای کې جوړه کړې وه، او دویمه جرګه یې پرون په ژوب کې رابللې ده، کوم چې به نن دویمه ورځ هم روانه وي.
او اوس هم د افغانستان په اړه رپورټ. په دغه هیواد کې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو د زده کړو او کار کولو محدودیتونه دوام لري، چې په نتیجه کې د اعلی زده کړو ترڅنګ ګڼ شمېر ښځو حکومتي دندې هم له لاسه ورکړي دي. بلخوا دغو افغان ښځو بیا په کورونو کې واړه کاروبارونه پیل کړي دي، چې په کې له ځان سره نورو ښځو ته هم د کار موقع ورکوي. خو په کابل کې د ښځو د سوداګرۍ د خونې مشران بیا وایي چې د طالبانو د محدودیتونو لواجه خزی په کاروبارونو کې هم د مشکلاتو سره مخ دي. په دې حق له نور حال د ویلاند د می ورسته
دا مشال رادیو ده.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو د زده کړو او کار کولو محدودیتونه دوام لري او زیاتره ښځې په کورونو ناستې دي، دغه هیواد کې ځینو ښځو بیا شخصي کاروبارونو ته مخه کړې ده. زیاتره افغان ښځې د لوی کاروبار لپاره سرمایه نه لري، خو په خپلو کورونو کې یې په کم لګښت واړه کاروبارونه پیل کړي دي. په هرات کې د ماریې نوري په نوم یوه ښځه چې په کور کې یې یو کچن یا پخلنځای پرانسته، وایي کاروبار یې د ځان او کورنۍ ترڅنګ د نورو کورنیو لپاره هم د رزق وسیله ګرځېدلې ده.
در فامیل خو 8 نفر تعداد هستن که باید، یعنی
اونا زما په کورنۍ کې اته کسان دي او یوازې زه په کې د کار روزګار جوګیم. بیا زما سره په دې پخلنځی کې نور خوشا 12 افغان ښځې کار کوي او دوی هم په خپل کورنو کې ګڼ شمیر خلک لري. دا رزدا کاروبار لسلو تر شپږ شلو پورې خلکو لپاره د رزق وسیله ګرځېدلې ده.
دا را د هرات یوې بلې مېرمنې په خپل کور کې د قالینونو وبدلو مرکز پرانستی دی. په دې مرکز کې لسګونه هغه ښځې کار کوي چې د طالبانو د محدودیتونو له وجې زده کړې او یا دندې له لاسه ورکړي دي. په دې مرکز کې د سمیه احمدی په نوم یوه کارکونکی وایي:
ما وقتی که به کارگاه میاییم ما به خونه بودیم خیلی
زه چې کله په کور کې ناستلم نو ډېره خپا او غصه وم. په کور ناست را ته ډېره ګرانه وه. بیا د دې مرکز په اړه خبره شوم نو دلته راغلم او کار مې پیل کړه. اوس راته هیڅ ذهني پریشانی نشته او ډېره ښه او خوشحاله احساسوم.
سومیه زیاتوي چې په خپله ته زده کړې پاتې شوې، خو اوس د ورونو د زده کړو لپاره مزدوري کول غواړي. بلخوا په افغانستان کې د ښځو د سوداګرۍ د خونې د بورډ مشره فریبا نوري وای چې په کاروبارونو کې هم ښځې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو له وجې د مشکلاتو سره مخ کیږي.
بازار خوب نیست برای خانم ما.
په موجوده وخت کې خسی تر ار چا ډېرې سپل شوې دي. په کاروبارونو کې هم خسی د محدودیتونو ښکار کیږي. مثلا کدوی د خپلو کاروباري حل وسل لپاره نورو ولایتونو یا بهر هیوادونو ته تګ را تګ غواړي، نو بغیر له محرمه یې نشي کولی چې له وجې کاروبار اغېزمن کیږي.
مشکل دومی شانی استک
په افغانستان کې د خزو د سوداګرۍ د خونې د شمیرو تر مخه د 2021 کال په اگست کې د طالبانو د واکمنېدو په وخت د خزو خواوشا شپږ سوه کاروبارونه له یادې خونې سره رجستر وو او په 2023 کال کې دا شمیر خواوشا لسو زرو ته رسېدلی دی چې پکې زیاتره په کورونو کې شروع کړل شوي واړه واړه کاروبارونه دي.
دا مشال رادیو
د مشال ریډیو په خبرونو کې دروانه غړې د مې ته رسیدلو په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې د زنو مهمو خبرونو غټ کې درته وار بیا وایو. د پاکستان تحریک انصاف په لویان د ګوند بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خوشی کولو لپاره د اسلام آباد ډی چوک ته د احتجاج په توګه روان دي چې پکې تر ټولو لوی قافله د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی علي امین ګنداپور په مشرۍ پرون له پیښور اسلام آباد ته روانه شوې ده. په دې غړې په سر کې مو د خپل خبريال سره خبرې وشوي. هغه ویل چې د سوابۍ او اسلام آباد ترمنځ سیمو کې د دغو احتجاج کوونکو د پولیسو سره نښتې روانې دي. بلخوا تحریک انصاف نن په خپل اکسپانه داوا کړې ده چې حکومت یې ګڼ شمېر غړي نیولي دي او بل لور ته د اسلام آباد ضلعي انتظامیې په دغه ښار کې ټولې تعلیمي ادارې بندې کړې دي او په ښار کې یې دفعه 1440 لګولې ده چې مطلب یې په دغه ښار کې د غونډو اجازت نشته دی. په کورمه کې د خیبر پختونخوا د حکومتي وفد د ډزبندۍ د اعلان باوجود هم بېګا په د دواړو خواوو ترمنځ نښتې شوې چې پکې یو شمېر کسان ژوبل شوي دي. د حکومتي پلاوي غړي او د صوبایي حکومت بیان محمد علي سیف پرون په خپل ایکس پانه لیکلي وو چې دوی د کورمیل شیعه او سنی مشرانو سره لیدلي او هغوی یې تر یوې اونۍ پورې په ډزبندۍ سلا کړي دي. دغه د کورمې شخړه د نومبر له 20 شروع شوې ده چې پکې تر اوسه دواړو خواو ته دوه کسان ژوبل وجل شوي دي او تر یو نیمو سلو زیات ژوبل شوي دي. او نن د بلوچستان د مرکز کوټه په ګډون د صوبې په بیلابیلو برخو کې کاربندیز دی. د بلوچستان مختلفو ګوندونو د سوداګرو ټولنو درې ورځې وړاندې په کوټه کې د یوې خبري غونډې پر مهال ویلي وو چې د لسکلن ماشوم محمد مصور خان د خوشی کولو لپاره به د نومبر په 15 په صوبې کې پایجام هړتال کوي. مصور خان د نومبر په 15 د کوټه له ملتانی سیمې څخه هغه مهال وتښتور شو چې مدرسې ته روان وو. د صوبایي حکومت بیان شاهد رند بیا ویلي چې د مصور خان د خوشی کولو لپاره هڅې روانې دي. دغه ځنی غټ خبرونه وو او دغه مهم ټکي متاسف ته وړاندې کړل. اوس وخت شوه دی د مشال د ریډیوي مجلې کوربه دی نجیب عامر.
د مشال ریډیوي مجله د مشال رډوی مجلې ګران اوریدونکو ستړي مشه نجیب عامر مو په 90 غنه کې مو هرکلی کوم. دا ونې په خبرونه کې مهم مطالب او مرکه اوریدل شي. د پیښور په باچا خان مرکز کې په وغونډه کې د 15 صبح په نوم پر یو ناول پوهانو خبرې وکړي. په خوست کې د رنگین ماخام مشاعره وشوه. د مومندو له شاعر شاه حسین ابشار سره مو مرکه کړی ده. د وتلی فلم ستوري امان د هنري ژوند پاڼه اړو او په اخره کې د رسول حمزه توف د کتاب زما د افغانستان د ویبل برخي پښتو ژباړه در توړاندې کو. بدرګه مو کړی. د پیښور په باچا خان مرکز کې د افغان لیکوال عزیز الله کاروان پر ناول 15 صبح پوهانو خبرې وکړې. د ناول لیکوال مشال لډیو تویل هغه د افغانستان وروستی بدلون په هنري توګه وړاندې کړی دی. هغه وایي د افغانستان د جګړې په پس منظر کې په لیکل شوي دې ناول کې د مینې کیسه هم شته. د غونډې جوړونکي بیا وایي د مطالعې د کلتور د ودې لپاره دوی دا غونډه جوړه کړې او په راتلونکي کې هم دا ډول غونډې جوړول غواړي. د مشال خبریال عظمت علي شاه هلته ورغلو.
د باچا خان مرکز ادبی سانګې د یو سټډي سرکل تابع کړی و چې پکې د افغانستان سره تعلق لرونکي لیکوال عزیز الله کاروان د 15 صوبې په نوم د یو ناول تنقیدی جایزه وشوه. سټڈی سرکل کې د زده کوونکو په شمول د ادب سره تړلي خلکو هم ګډون وکړه. د انتظام کوونکو په وینا چې یاد ناول کې د افغانستان په حالاتو او د جنگونو نه د سیمې خلکو ته په ورپې خستونزو لیکل شوی دي. دا کتاب لیکونکي عزیز الله کاروان مشال ریډیو ته وویل په ناول کې د رومانس، د جنگ ځپلې خلکو کیسې او د جمهوریت په اړه سبقونه هم شامل دي.
دا د افغانستان د جګړې پس منظر دی او د جګړې سیاسي او اخلاقي پس منظر دی. یعنی دغه جګړه چې کېدله د سیاسي اړخونه سو او د اخلاقي پس منظر سو سو ټولنیز اثرات یې غورځول او دغه سقوط سو تاثیرات پرېښودل سو ناخوالې راوړلې. په دې کې د مینې قصه هم شته، بلکې مینې پکې دي. په دې کې سیاسي قصه هم شته او په دې کې چې دی د جګړې اخلاقي پس منظر هم شته. څه چې په تازه وختونو کې وشو دا د جمهوریت سقوط داسې یو وړه خبر نه چې باید تیره هېره شي. نه،
د کتابونو د چاپ او د لوست په اړه څېړنې کوونکي سټیټسټا مارکیټ په خپل ویب پاڼه لیکلي چې پاکستان کې هر کال د 6 کروڑ روپو کتابونه خرڅېږي او دغه شمیره په هندوستان کې له 5.5 ارب روپو سیوا ده. د سټډي سرکل تابعه کوونکي ډاکټر شهزاد مشال ریډیو ته وویل چې باید پوهنتونونه او کالجونه د هم د مکالمې کلتور ته وده ورکړي.
دغه سي افغانستان کې روان سیاسي جګړه دا هغه لاملونو په اړه په ډېر تفصیلي بحث دی. هغه باندې څنګه متاثر کړ د خلکو خاندانونو او ټولنې څنګه متاثر کړ. کتاب د ویلو سره تعلق لري چې څومره ډېر هم یو کس د حالتونو خبرې غته پکې هغه مړي سبقونه ملاوي دي شي.
سټډي سرکل ته راغلي زده کوونکي امین الله خان مشال ریډیو ته وویل د ټولنیزو شبکو او د انټرنیټ په دور کې هم د کتاب اهمیت پر خپل ځای دی. اوس خلک زیاتر معلومات د انټرنیټ له لارې حاصلولی شي خو کتاب خپل ارزښت نه دی بیللی.
خلک کتاب ګوري خو کتاب د وخت سره به پکې بدلون نه وستل غواړي. هغه په شاعرۍ کې وي، هغه په سندره کې وي، هغه په ناول کې وي، مطلب د وخت حالاتو سره به هغه شان دی پکې لیکل پکاري چې کوم کې ځوانان انټرسټډ وي. نو که زه دا ووایم چې نن هم ځوانان کتابونه نه ګوري نو دا هم خبره داسې نه ده. ځوانان هوسم شته، څومره چې خره کتاب لیکي دومره خرڅوم شته. البته هر سړی که کتاب لیکل غواړي نو هغه د ماحول مارکیټ او د معیار مطابق ته کار او زیار کوي نو دا بخی بیا هر سړی به ګوري.
نړیواله اداره ورلد پاپولیشن ریویو وای چې په نړۍ کې تر ټولو زیات کتابونه په امریکا او بیا په هندوستان کې ویل کیږي. ادارې د کال 2023 په خپل یو سیړنیز راپور کې وایي چې په یو کال کې په هندوستان کې هر کس تقریبا 14 کتابونه لولي او په پاکستان کې د غشمیرا 2 کتابونه ده.
دا مشال رادیو خبریال عظمت علي شاو چې راپور وړاندې کاوه. بیا هم یو راپور لرو خو دا ځل خوست. په یاد ښار کې ځایي ځوانان وخت نا وخت د بیغونډې او بندارونه جوړوي. دوی دا ځل هم د رنگین مخام په نوم یو غونډه جوړه کړې وه. دا پرتمینه غونډه د خوست غونډې پر سر په تفریحي سیمه کې جوړه شوې وه. په یاد مشاعره کې شاعرانو او د شعر مینوالو ګډون کړو. د مشال خبریال نجیب الله لوخیل هلته ورغلی.
چن پرگ دے ترسرے گھر میں وڑے خوبنا در پس ورک منن سبا دکھا من خوبنا زشو گرو مڑکڑ ماسے تکوے خوبنا در پس ورک منن سبا دکھا من خوبنا.
په خوست کې د یو شمېر ځوانو فعالانو په نوښت د خوست ښار د تفریحي غونډې په پاسنۍ برخه کې د رنگین ماښام تر عنوان لاندې مشاعره ده چې د دې ولایت د مرکز او ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو او د شعر او ادب مینهوالو پکې برخه اخیستې وه. په دې مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، بیتونه، نظمونه او غزلې وړاندې کړې چې د حاضرینو له تاوده هرکلی سره مخامخ شول. یو تن شاعر امرالله محمد یار خپل دا شعر وړاندې کړ.
څومره مزه کوي رنگین ماښام کې سړی، دما کوي رنگین ماښام کې اوس شاعران به درته وغږیږي، اوس شاعران به درته وغږیږي، خوږه کیسه کوي رنگین ماښام کې.
د برنامه منتظمین دا ډول ادبي ناستې او دستوري د خلکو د فکری سمون او د دې سیمې د ادب او فرهنګ د پرمختیا لپاره مهمې بولي او له ځوانو فرهنګیانو غواړي چې دا سلسله روانه او پیاوړې وساتي. د مشاعرې یو تن منتظم روح الله روحاني وایي
دغه د مشاعرې دوهم ځل دی، تیر کال په پرتله سږ کال بیخي لیوالتیا زیاته ده. که څه هم موږ زیات مارکیټینګ نه و کړی د دې مشاعرې لپاره، خو لیکن د دغې مشاعرې لپاره خلکو توجه زیاته او زیات د تیر په پرتله زیات خلک نننۍ مشاعرې ته راغلي.
خوز د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې خلک او ځوانان یې په ځانګړي ډول د فرهنګ سره د ډېرې مینې او لیوالتیا له کبله ډېر کله د لویو او وړو فرهنګي برنامو کوربه وي. خو د دې برنامو محسوس اغېز شته. یو تن شاعر محمد رحیم سکندری پاړوایی
خوست کې د مشاعرو یا ممکن د افغانستان د مشاعرو یو خوبی دا نه چې هغه نوی شاعران را برسېره کړل، هغه شاعران چې غوته موکانه و مخکې یو څوک مشهور شاعران و هغه به شعرونه پکې ویلي، هغه نوی کسانو ته پکې موکانه و. د دې ودا ګټه شوه چې دا ځوانان جوړوي او په خپل فن ورته پیدا کوي، خو جوړوي
یاد دیوی په خوست کې فرهنګي ناستې، بندارونه، مشاعرې او هنري محفلونه للسګونو کنونو را پدې خو دود دي. خو په خوست کې چنار، شمله، تنغر، امن کلتوري ماخام او ځینې نور لوی او وړې مشاعرې جوړیږي چې د خوست سربیره د لرې برې پښتونخوا ګڼ فرهنګیان پکې ګډون کوي.
د نجیب الله لوخیل راپور موریده. اوس فرزو د خیبر پختونخوا مومند او سیمیتا او هلته د ځوان شاعر شاه حسین ابشار سره دغه په ژوند او فن خبرې کو. نو موړه د مومند د یوسف خان کلا سیمې سره تړاو لري. زمونږ د شاعر زیاتره غزل لیکي، خوای چی ټپی نظمونه او د شاعرۍ نور اسناف هم لیکي. د شاه حسین ابشار د شعر محتوا مینه ده. دغه په شاعرۍ کې هجر، بلتون، وصال، غم جانان او غم دوران ټول سترګکونه وهي. په سیمه کې د مشال رادیو همکار شهنواز ترکزی له شاه حسین ابشار سره خبرې کړې دي. راځي چی وای ورو.
او زما نوم دی شاه حسین او تخلص مې دی ابشار.
شاه حسین ابشار.
شاه حسین ابشار جی.
جی
ام دا دل اخیما دا یوسف خان قلا
او شاعری بیا ته تومره مودینه کې کوتی داسې
یرا جی شاعر خدمت ډیر وخت شو ډیر غټواله سلورم نه ما ته چې ذلیکل کوم
سلورم کې د سلیکل
یاری جی بس دا وخت نه لیکل کوم او بس په پویدم نه چې مطلب دا سلیکم سد پاره لیکم او بس ذهن دا برتل او لیکل بمې
نو دغه وسل سلی کې لکه غزل لیکي، نظم لیکي، یا مطلب یو څه چاربی ته لیکي، یو څه بد سلی کې داسې کم سنت کې زیات فوري کړی دا
یاره جی. بس لیکو غزل هم لیکم او ټپیم لیکو او دا شعرونه نظم هم لیکي لګ ډیر
یوازې لیکي کوي هم
او وایو هم
ټپو وای
او بس وای لګړي
په ترونو کې به وسو ټپی وکی
یاره ترونو کې هم چرته نه دی وایو خبر حال
زه هم در سره وکم
او ټپا بس تپم چرتانه دکړه او بس به ورته
غزل کدر تک میا دکړه
جی او غزل به تاسو سره شریک کما
قربان
کلام د چی د ځان سره ساتلې لمدوم یو تصویر
د ځان سره ساتلې د مودوم یو تصویر
د ځان سره ساتلې لمدوم یو تصویر ریاض شه د چا سترګي خکولوم یو تصویر او د هجر تور شپه او خاموشي او تنهایی سلوار یو لحظه کی راغستوم یو تصویر من او زما بلا یادونه او تړلی ور سره تمام شپه پزړه پوری نیو نیو تصویر
ډیر
حیرانو سانیولې ورته ناس تم ټول شپه د خپل رونو اوخ کو چو نیو تصویر
ډیر
من سپوږمې ستورو کې نو د هایست مقابل نن بیا چې په زور زیر د یار کتوم یو تصویر
ډیر
من لشی باندې دسترګو او د غشو نتیرا د هاغه کل سترګو یادو میو تصویر
یادو میو تصویر ډیر
نه او په مخ یو راخور عجب د زلف سایبان په یو هنر د زلنا نه وتو میو تصویر
ډیر
او ابشارا چې د یار د ناز مسکا ته می قتل په زړه لکه مرهم بلګی دو میو تصویر
ډیر ابشار کده غراته و روزګار دی هم څوک کې کنه داسې
او جی روزګار هم زه د گاډور کنډیشو مکینک دل شبقدر بازار کې دلته کار
نه د گاډو ایر کنډیشن
جی د گاډو اټو کارې سي
مګر اټو نو اب کم ځای کې
اجي دلته کوم شبقدر پهلوان کلا کې دلته
نو دا سه ډیره مې ورو دي برابر جوړ کړی چې شیر خطاب سي بیا ناموس خان سي بیا کمبل داسي او مشر شاعر درزینو د ناس ته دی خو یې
ګان اجي داسي مرګي رضی او زموږ خو بل چا سم کار کو په کارګرې باندې
کابل چا کارګرې
جی
شاعر کې استاد به څوک دی داسي چا نه
استاد شاعر کې استاد غلام حسین محب سي
هغه سره
اجي هغه اصلاح کو
هغه اصلاح
جی
نو غزل مزل دې ډیر لیکل دي کنه
یاره جی ما خو ډیر زیات لیکل دي دا ډیر وخت نه کوم ډیر زیات لیکل نه کړیو
سبق خود ویلې کوي
جی او سبق مې لسم می پاس کړو
به درست نه ویلې
او کالج تم تلم بس بیا بس روزګار خبرو بس غي وجه بیا پرېو
نو دا چې کله مشاعره بیا څنو داسې غونډه دي چې هغه استاد درته وایي چې بس لکه نن کار زیات دی ګاډی مرا غړي دي نو مشاعره لمزه
یار جی بس چې نوخې زو هر ځای ته زو او د خپل ځګم ته مشاعره کې خپل دا دوا وسی مشهور دی دو ادبی دا ټوله نشوا او شبقدر خدا سے پومټه کې قلم قرانه او قلم ملګری چې کوم دی نو غیلم زو دا سې نورم چې موږ او جان سیب جی او دا سې نورم چې کوم دی کې او موږ سره موقع نو زو وای نزو
چکر
او چکر لګو زو شهرو لزو غړون کو
او دا شهر دی خو څو کوچ به د شهري شروع کله ته غوسم نمبر سزا ته عمر والا نه
شهران خو له خوم ډیر ټول شهران زغه خو نه پختو چې کوم ټول
نه ولا نه غو بسلی بن یو خو لګیږي چیرې نو بس هغه هغه د پاره شاعر شي کنه اوس کده ما نه پختنه وږي ته سندره ولې و نه زه به درته چیرې دامه منور استاد دوا جن کنه هغه 1903 نبی کې وفات شوه دې مرد زور کوټه مخه بس هغه به مې ورېدونه په خپل هم سندره ول شروع کړې دین غو لازم اوس په ټول سندره غوړي ونرمندن وخت
یاره د شهران خو اسره دل سه پهون صاحب شاه صابر جب شو او دا سنور ډیر شاعران او بس دا شاعری خو بس ډیر وګټو اینه زه کوم
اسکول وخت خدای اسکول دا وخت
جی
نو اسکول وخت کې استاد پوښتنه کوي ته اسکول سبق نه دی او شعرونه لیکي
یار جی بس والله
کنه والله خو نه
نه
کور کې بابا نه والے پلار دی چې لکه ورګه ته وو ته اسکول لیکم او ته اله شعرونه لیکي شعرم خو خبر ده نه خو لکه ته تا یو کار لیږه غنه کې بل کار کنه لازم به کور کې بابا مور غوسه کیږي کنه
یار او بس
هغه بدر ته غوسه کیدل
ها بس
څه به درته وایي
یار جی بس پلار مې وفات دی الله دې وبخي
الله دې
ډیر بخوش او مور مې او بس کله کله غوسه کیږي
اوسم غوسه
بس استانبول کار نشه دی
هم دا په شعرو کې
او بس دا خود انسان خیالی او فکر دی شاعری
او تم شاعری
نجی زمان مشران شدری نو مشران
اسکا په دې اخیره نه کړه ته یو خطا یا دوه خطې د سیبه لاندې شان ته بس مونږ غوړو چې باغه مور ان به مخه خو کو سره
جی تاسو وزو سو شیر نور او کدن کله مې دل برشي سمر خوان به وکړي کدن کله مې دل برشي سمر خوان به وکړي کمه د تور شپو سحر شي سمره خوان به وکړي او د تګ زړه د نظر تندر با پر هم ماتوم د تګ زړه د نظر تند با پر هم ماتوم کراخ کیرا لکه دن مرشي سمره خوان به وکړي
وا ډیر
ازما پزړې لو به وکړي پزان په هن دي کده مغرور په ما نظر شي
سمره
خوان به وکړي او ازما پختنې لکه یار سر تراپی خو وکړه سما د در خور بزر شي سمره خوان بو کړی او جون به خمیش زما رو خان شي خوشحالي به مومم کداب شار د زړه خبر شي
سمره خوان بو سمره خوان بډې رو
خوان بو
ډېر خوان به هم وکړ کلام به خوان وکړ مننه استاد
ډېر زړه استاد وخره کول ډېر مخاد وسې مننه
دا خوږ شپه شاعر شاه حسین ابشار چې د شهنواز ترکزی پښتنې جواب ولی اوس د پښتو فلمونو د نامتو اداکار یا ستوري امان سره دغه پر ژوند او فن د شوی مرکه یو بل برخه درورو د نوموړي سره د خبرو د سلورمه برخه ده. هغه وایي په کوم وخت کې چې بدر منیر دوی په کراچۍ کې د یوسف خان شیربانو فلم جوړاو د او ملګرو په لاهور کې په همدې نوم او کیسه فلم جوړول پیل کړی وو خو د کراچۍ ټیم مخکې شو د لاهور ټیم بیا د کله خزان او کله بهار په نوم یو بل فلم جوړ کړ. د پښتو فلمونو د دې وتلي اداکار خوندوري خبرې واوري.
دا اچھا تاسو ته امیت صاحب یو دا وای خبره وکمه چې دا هم دا نوم سره دا موږ پروډوسران چو رایټر مو کنه سره دینو مو سید امیر سره دینو مو یوسف خان شیروانو هم دا فلم موږ هم شوري کولو کنه نو هغه خط لیکل خط خو بس دغه خو ما ته په کارو چې ما ځان سره ایښه هغه ما ته رانو کو هغه هغه کې لیکلی وو یاره ایټ اے ټایم تاسم لگے جوڑوئی مونگم پروگرام دے ریکارڈنگ میں کڑے کنا گانے مانے تک فلم دا پر پہلا گانے ریکارڈ کی گی
صحیح
نو دا ڈیر مطلب کا تاس فلم مخکی ریلیز ہو یوسف خان شیربانو نو زمون یوسف خان شیربانو تا وہ ڈیر سخت مطلب نقصان ہو رسی گی
صحیح
نو بہتر اب دئی چھ مطلب دے یا تاسو ڈرا کئی یا مونگا ڈرا کو کنا نو بس پتہ نشتا مونگا والا سر زین وقت والا غیر نا ارادہ چینج کا او کلا خدا کلا باری شوری کو
نو دسی سے دا منز لارا نشورا ہوتے چھے
یو بیسک ریزن ہو
امان سیب دسی دسی دا منز لارا نشورا ہوتے چھے دوارا ٹیمون یوزے شوی وے او پو شریک ہے لکا پا یوسف خان شیربانو فلم جو کڑا وے چھے پاگی کی امان سیب ہم وے
نا خو ما تا سویلی چھے آبا کے دا گنو آگا خپلی او ٹیمو کراچائی کے گنا
صحیح
او لاور کے خپلی او ٹیمو او آبا کے دورا دا گو نو خپلو کے مطلب دا چیرا نو دا سے دا گو سسٹم پوشی چیرا آزی ایکٹرانو باغذی کار کرو لاور ایکٹرانو لاور کے کار کرو مخی دا دیر سخت کمی دا خروس تو بیا مطلب دا جی یو لاہور والا دلتا رات لو دلتا والا کراچی تھے بتلو آگا فاصلے مطلب کم اسے لیکن آ وقت دا سہولت نو کنا نما اول ورځ نه دا تهیا کړی و چې راځو مطلب دا کا وا مې نه پخای نو زه مطلب په سکرین بورډ نه جوړېږم نو بس الله تعالی کرم دا چې تر اوسه په ان شاء الله
تاسو په برخه بیا ډیر لست نور کارونه راغله امان سه ټوټل فلمونو تعداد تاسو سمره ده
تقریبا یو نیم سل نسز یا پاسه وی تقریباً تعداد اردو دی وی پنجابی
صحیح کم فلم ڈیر زیاد خوشی پدی ٹولو فلموں کی امان سے
صافی سوال کرم مائل یار دس چل فلم شروع نہ والے تاخیر سے یو فلم نقو خوما زو فلم کے مختلف یودا سے سین میں یاد آ گئی کہ آگا ماں ڈیر متاثر کیا گا تو خوم وہ انٹائرلی ٹول فلم سے نقو خوم نہ نوی دا ہو گا کہ دینشی مطلب یو مضمون لکھا ماں بارنو مم مانے سو کہ ٹاپ ٹین آرٹسٹ آف پشتو موویز کا نا جو پختو دس اداکار نو آئی کے مطلب ہر اداکار پل پل یو فلم دا کرے بدر منی صاحب آصف خان یاسین خان سریا دا ٹول پل لگئی فلم ذکر کرے کہنا نو بیا بدا سے دا تا انٹرویو چ دا دی کم مطلب دا دا شا غوڑو چتا سم ذکر کوئی نو لوگوں تے پکے مطلب مزہ پیدا شی نو مائلو بیا میں دس سوچ کولو کولو یو فلم پسین کی راتو درائی خبر راتلو ارمان یو بل پوشکان ابتو دا وقت بادشاہ امتحان نور دی فلم دیتن اور بل پوشک تو بیا مازین ترالو دا مائلو یو فلم دا سی دا چاگا فرام بگیننگ شروع والے تلینڈر سے آگے یہ تسلسل ہم کہہ کہ تسلسل خیر مطلب علی خان فلم نو کہ بو او بیا ما خو خو ما جرا زتا جا
زتا جا
نو امیر صاحب صافی ما تو ویلو یہ کتا سو ما تا نہ خیلے گا نا نو ما دا فلم لکھلو
صحیح صحیح دا فلم ستوري امان چې ما ورسره د مشال رډیوي مجلې لپاره ځانګړي خبرې کړې وي. د دې خوندورې مرکې نورې برخې هم شته چې په راتلونکو خپرونو کې به یې واورئ. اوس د پخواني شوروي اتحاد د داغستان سیمې د نامتو شاعر او لیکوال رسول حمزه توف د زما داغستان کتاب د وی بلې برخې پښتو ژباړه درته وړاندې کوو. د مشال رډیوي مجلې لپاره زما داغستان کتاب ما ژباړلې او درته وړاندې کوم چې په ختمېدو به د مجلې دا ګڼه هم ختمه شي. زما کوچنی داغستان او زما د ویړه نړۍ دواړه زما په ژوند کې زما نغمې دي، زما کتابونه دي. هو بالکل، دا دواړه زما موضوعګانې دي. هغه عقاب چې له دنګو غرونو لاندې الوت نه کوي او میدانونو ته نه راځي، هغه عقاب کمزور دی. همدارنګه هغه عقاب چې له وسیع میدانونو په الوت واپس خپل ځالې ته نشي ستنېدی، هغه هم کمزوره بلل کی. د عقاب لپاره دا ګران کارونه نه دي، ځکه چې هغه عقاب پیدا شوی او که هغه او هم غواړي نو د سمندر مرغابۍ له ځانه نشي جوړولی او نه هم له ځانه د غره ټپوس جوړولی شي. خو یو لیکوال که د عقاب په شان د زړور او شریف مارغه له خصوصیتونو سره پیدا شوی نه وي، نو بیا هغه ته عقاب جوړېدل ګران دي. تاسو به بشمیره داسې ادیبان لیدلی وي چې قلم را واخلي نو سم لوار لیکل شروع کړي. هغوی د مینې او د کرکې له جذبې سره لیکل نه کوي، بلکې هغوی د بویولو له ځواک سره لیکل کوي. تاسو ته خو معلومه ده چې کله یو اجنبي سړی کوم کلي ته لاړ شي نو خپل د بویولو ځواک په کار راولي او د هغې په مرسته دا پریکړه کوي چې په کوم کور کې باید پاتې شي او په کوم کې نه. هغه د بام لپاسه د بخارۍ د وتلي نل له خوشبویۍ د اندازه لګوي چې په کوم کور کې غوښه پخه شوې ده. اکثره وخت داسې هم شوي دي چې کله په یو کلي کې د دوو نجونو عمرونه دې ته ورسېږي چې باید واده کړلی شي او په دغو جونو کې یوه هوښیاره وي او بله بېوقوفه وي، نو اکثره وخت له هوښیارې خو غریبې نجلۍ نه زر هغه یوه نجلۍ ودیږي چې بېوقوفه وي خو له ځانه سره زیات جهیز یا داج د هلک کور ته وړلی شي. همداسې ډېری لیکوال هم وي چې له دې سره یا ډوکار نه وي چې هغوی په کومه موضوع او د کوم هیواد په اړه لیکل کوي. د دې مثال د هغو خلکو په څیر وي چې ګټې پسې لیونی وي او فکر کوي له پټیو نه چې څومره لرې لاړ شي مال به یې په همدومره لوړه به یې خرڅېږي. د داسې لیکوالو په لیدو ماته پر خالشه په نوم یوه ښځه رایادېږي. هغې ټول عمر دا فکر کولو چې په کلي کې هیڅوک د دې وړ نه دی چې هغه ورسره واده وکړي، نو په دې انتظار شپې روڼولې چې له بل کلي نه به یو څوک راځي او دا به ورسره په عزت او احترام ډولۍ ته خیژي. خو ظاهره ده د دې کیسې انجام به بیا همداسې کېده چې هغه به ټول عمر باکره په کور پاتې وي. ځنګله ته د ورغلیو دوو غرنیو سړو کیسه. دوه کسان له کلي ووتل او نیت یې و چې ځنګله ته لاړ شي. دوی غوښتل د خپلو غویانو لپاره د یو جوړولو لپاره لرګي پرې کړي، ځکه چې د هغوی یوې زړې شوې وې. په هغو دوو کسانو کې یوه ته ډېر زر یو ښایسته او مناسب لرګی په لاس ورغلو. هغه زر لرګی په منځ نیم کړ، په اوږه یې کېښود او کورته روان شو. خو هغه بل ملګری به په دې لټون مخکې مخکې روانو چې لږ مخکې به کېده شي تر دې مناسب لرګی عمومي. اخر دا چې ټوله ورځ په ځنګله کې تیره کړه خو هیڅ مناسب لرګی ونه میندلو. په اخره کې دواغه خاخونه پرې کړل چې تر دې مخکې چې کوم خاخونه لیدلي وو د هغې پرتله ډېر کمزوري وو. هغه چې کله کلي ته ورسېد نو تر هغه مهال یې ملګري نه یوازې یوې جوړه کړې وه، بلکې خپل پټۍ هم پرې قلبه کړی و او کور ته په لاره و. ما دا کیسه له ابوطالب نه اورېدلې وه. دا یوه ځانګړې شیبه وه. یو داغستاني شاعر له یوې اوږدې مسافرۍ وروسته کور ته ستون شوی و او دوه معمولي نظمونه هم له ځانه سره راوړي وو. ابوطالب هغه ته وویل کومه سندره چې تا دلته په کور یاده نه کړې شوه هغه به په لرې وطنونو کې هم در یاده نه شي. کله کله شاعران د هغه غرنی سړی په څیر د خپلې پاپا خولۍ پسې سر وهلی بر وهلی ګرځي کومه چې په سر وي.
مشال ریڈیو تازو تا دا افغانستان او پاکستان لا مختلف سیمو راپور نوڑان دے کبھی زو شبیر احمد جانیم او تاسو تا لا پیخور چار سدے مردان نوخار او چار چاپی رسیمو نا رپورٹنگ کبھی دا مشال ترسنگو سے.